د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مومنه ز بشیر غواکم د دولتو بجو په دې خبري غړي کې مو هرکلی کوم لا دولتو څخه تر دې بجې پورې به تاسو سیمه ایز ریپورټونه اوري همدارز نړیوالو مطبوعاتو ته کتن لرو د خوښ سیمو څخه تاسو ریپورټونه دراورو یو نیمه مرکه هم تاسو په دې غړي کې خبرو خاول به منوشه تاسو خبرونه وایي
د خبرونو سرټکی تیر شپه په شمالي وزیرستان کې ډرون برید لږ تر لږه درې مشکوک وسلوال وژلي دي. د افغانستان او پاکستان استخباراتي ادارې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په همکارۍ سلا شوې دي او د اسلامي دولت د وسلوالو نه رمادي ښار د آزادولو لپاره شیعه ملیشه د دې ښار نږدې پوځي مرکز ته رسېدلې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. پاکستانی چارواکي وایي تیر شپه په شمالي وزیرستان کې ډرون برید لږ تر لږه درې مشکوک وسلوال وژلي دي. د استخباراتي ادارو ادارې چارواکو بیګا مشال ریډیو ته ویلي دغه برید د تخیل زوی نری سیمه کې شوی چې پکې د وسلوالو په پټنځایونو دوه میزایلونه داخل شوي دي. د چارواکو په وینا تر اوسه معلومه نه ده چې وژل شوي مشکوک وسلوال ځایی دي او که بهرني. دې برید کې د وژل شوو کسانو په اړه رسنیو کې بېلابېل شمېرې مخې ته راغلي خو تر دې دمه یوازې د دریو کسانو د وژل کېدو تصدیق شوی دی. د یادونه ولدا چې د تیر خالی په ورځ هم د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې ډرون بیت شوی وو چې پکې د چارواکو په وینا دوه بهرني او درې ځایي وسلوال وژل شوی وو. دا راز په روان کال کې په پاکستان کې تر دې د مشپګ ډرون بریدونه شوی دی. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان وای په کراچۍ کې د اسماعیلیانو په وجنه کې د ککړو کسانو د معلومولو او نیولو په لړ کې امنیتي او استخباراتي ادارو پرمختګ کړی دی. نوموړي پرون د کراچۍ د سفر پر مهال د اعلی حکومتي او امنیتي چارواکو سره لیده کاته وکړل. چودري نثار علي خان په گورنر هاوس کې د سفورا ګوټ د پیښې په اړه خبریالانو ته وویل
په دې پلټنو کې چې تر اوسه کوم پرمختګ شوی تاسو ته به ووایم چې د پیښې ذمهداران زموږ په فوکس کې راغلي دي. ځینې کسان مو نیولي هم دي خو دا به د وخت نه مخکې خبره وي چې ووایم موږ اصلي ملزمانو ته رسیدلي یو. تر اوسه چې کومې پلټنې شوي دي هغه ډېرې مثبتې دي.
د یادونه ولدا چې د تیر چهارشنبه په ورځ د کراچۍ په سفورا ګوټ سیمه کې نامعلومه وسلوالو د اسماعیلي فرقې د سلویښتو نه زیات کسان په ډزو وژلي او یو شمېر نور یې زخمي کړي وو. د سواد د مرکزي ښار بینګورې په تاج چوک نن سهار وختي نامعلومه وسلوالو یو پولیس والا په ډزو وژلی دی. دې پېښه کې یو لاروی هم ژوبل شوی دی. د بینګورې تاڼې پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي د احسان الله په نوم دغه پولیس والا باندې هغه وخت وسلوال برید وشه چې په یاد چوک کې خپله ذمواري ترسره کوله. د چارواکو په وینا د پېښې نه پس په دې سیمه کې پولیسو د لټون عملیات شروع کړي دي. د یادونه ولدا چې په سواد کې وخت په وخت هدفي وجنې کېږي او ذمواري یې زیاتره وسلوال طالبان په غاړه اخلي خو تر دې دمه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ یو تفاهم لیک شوی چې په نتیجه کې به یې دواړه ادارې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې یو بل سره معلومات شریکوي. په دې حقله پرون د افغان ولسمشر اشرف غني ویان اجمل عبید عابدي مشال ریډیو ته وویل
افغانستان د امنیت ملي ریاست او د پاکستان د ایسایل خوا یو تفاهم نامه لاسلیک شوی دی او دغه تفاهم نامه اصلي تمرکز په همده باندې دی چې دغه دواړه ادارې د تروریزم په ضد مشترکه مبارزه ته دوام ورکړي.
د نوموړي په وینا افغان حکومت تمه لري چې دا وروستی تفاهم لیک به یې د هیواد په امنیت کې ګټور کردار ولوبوي. د افغانستان د غزنی ولایت امنیتی چارواکو تایید کړی دا چې په دغه ولایت کې د هلمند د ناوی ولسوال وجل شوی دی. چارواکي وای حاجی عبدالمناف خان پرون د کابل نه هلمند روانو چې په لارې په گاډی طالب وسلوالو برید وکړ. په دې سفر کې د ولسوال سره د غزوی او ډرایور هم شامل وو خو طالبانو یوازې ولسوال وجلې دی. د غزنی د امنیت مشر اسد الله صافی پرون مشال ریډیو ته ویل ولسوال د غزنی نه تیر شوی وو او د وبند ولسوالۍ ساحې ته داخل شوی وو چې طالبان ورته سړک ته راپورته شول. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د عراق رمادي خار د اسلامي دولت وسلوالو د ولقې نه د خلاصولو د تیاریانو په لړ کې د شیا ملیشاو په زرګونو جنگیالي د خار سره نږدې پوځي مرکز ته رسیدلی دی. یاد خار د رواني میاشتې په 18 نیټه وسلوالو قبضه کړی وو. د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادي وړاندې رمادي کې د شیا ملیشا پر ځای کولو کې په زړه نازلو وو، ځکه چې په دې خار کې د سنیانو اکثریت دی. د المبار صوبې د شورا مشر ویلي شیا ملیشا د دې خار نه خواوشا 40 کیلومتره لرې پرته ده او د حکم په انتظار ده. خو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو بیان او ځینې شاهدین وایي چې وسلوال هم په اصغر بندګاډو کې د هبانیا پوځي مرکز په لور د رمادي خار بهرنو سیمو ته وړاندې شوي دي. یوکرین وایي هغه دوه مبینه روسي پوځیان به په رسمي ډول په ترهګرۍ تورن کړي چې د یوکرین په مشرقي برخه کې د روس پلو بیلتون پالو تر څنګه د جنګېدلو پر مهال نیول شوي دي. پرون په کیف کې د یوکرین د امنیتي ادارې مشر خبریالانو ته ویل دغه دواړه کسان به د ترهګر جرمونو او د ترهګریز فعالیتونو ترسره کولو د تورونو سره مخامخ کیږي. یوکرین او غربي نړۍ په روس تور لګوي چې د یوکرین د مشرقي برخې په شخړه کې ښکېلو بیلتون پالو ته وسلې تربیت او پوځیان وراستوي، خو روس دا تورونه ردوي. او وروسته خبر دا چې پاکستان کې د شپږو کلونو د وقفې نه پس د زمبابوې نړیوال کرکټ لوبډله بیګا لاهور ته رسیدلې ده، چې په سختو امنیتي ګامونو کې یې د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف هرکلی کړی دی. یاد لوبډله به دوه هفتې په پاکستان کې د دې هیواد د لوبډلې سره بیلابیل میچونه کوي. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون د وینا تر مخه دې سره به نورې نړیوالې ډلې هم د هیواد ته راتلل شروع شي. د یادونې وړ ده چې شپږ کاله وړاندې په لاهور کې د سریلانکا په لوبډله وسلوال برید نه پس نړیوال کرکټ لوبډلې د هیواد تر اتلل بند شوي وو. دا اتر دې دمه د مشال خبرونه. اوس درته زموږ خبریال رابع اکرم خان د کرنسیو بایو موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.02 روپیه اخیستل کیږي او په 1.03 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.06 روپیه او په 1.06 روپیه 50 پیسې، یو یورو په 1.19 روپیه 10 پیسې او په 1.19 روپیه 50 پیسې، یو ریال په 1.20 روپیه 80 پیسې اخیستل کیږي او په 1.20 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.20 روپیه 95 پیسې او په 28 روپیه 80 پیسې، او یو افغانۍ په 1.78 روپیه اخیستل کیږي او په 1.08 روپیه خرڅول کیږي. اوس موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د چهارشنبه په ورځ په پېښور او کوئټه کې وریځې وي او بنو کې د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2 او کم نه کم 3، بنو کې 8 او 21 او په کوئټه کې 2 او 14 وي.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسې خبرونه لږ مخکې له منور شاو اوریدل، او د موسم حال مو زموږ له همکاري رابعه اکرم خان څخه اوریدل. په دې غړي کې بعد نور رپورټونه تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. په شمالي وزیرستان کې یو بل ډرون برید شوی دی. افغان چارواکي وایي د پاکستان جاسوسي ادارې سره شوی تفاهم لیک کې د ټریننګ یا روزنې خبره نشته، بلکې د ترهګرو د ځپلو لپاره به یو بل سره معلومات شریکیږي.
په کوم شکل چې دغه مسله په رسنیو کې راغی چې ګویا ISI د افغانستان د ملي امنیت ریاست تجهیز کوي او هم ورته ټریننګ او یا روزنه ورکوي، دغه مسله واقعیت نه لري.
د قبایلي سیمو مشرانو یو ځل بیا د اف سی آر قانون د ختمولو غوښتنه کړې ده.
موږ باندې کوم نظام دی، کوم ته چې اف سی آر وایي، که دا بهترین نظامي، دا ډېر ښکلی نظامي، نو دا ښکلی نظام زموږ د 1 کروڑ یا د 1.2 کروڑ قبایلو دپاره ولې دی؟ دا د ټول ملک دپاره ولې نشي کېدی؟
د مومندو زده کوونکي د تعلیم له خراب معیار شکایت لري.
کلاسونه شروع شو، کتابونه لاندې راغلي او په یو باندې باندې 2-3 کسان کینو، بس چې کتابونه نه نو بس موږ سبق څنګه ویو؟
د دې تر څنګ نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري، وړومبي رپورټ ته به ورشو. شمالي وزیرستان کې د دې میاشتې په دوهم ډرون برید کې تیر شپه لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. د چارواکو خبره په د تخیلو کې شوې ده. حمله تر روان کال شپږم ورته برید دی چې قبایلي سیمو کې کیږي. یادوي چې ډرون بریدونه له څو کلونو راهیسې روان دي چې پکې د القاعده وسلوالې ډلې او تحریک طالبان پاکستان ځینې مشران او لوړ پوړي چارواکي وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ ضرب عذب پوځي عملیات هم جاری دي. په اړه د عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
دولتی چارواکو په وینا قبایلی سیمه شمالی وزیرستان ډیورنډ کرخه ته نږدې تیره شپه امریکایي ډرون برید کې درې مشکوکه وسلوال وژلې شوي چې د دوی په وینا ډرون جازونو د داخلو کې د وسلوالو پر پټنځای دوه میزایل داغلی دي. چارواکي وایي ډرون برید شمالی وزیرستان د تاخیل زوی نرای سیمه کې شوی. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د ډرون برید پخلی وکړو او وی ویل بے پایلوټ الوتکو د تاخیل زوی نرای سیمه کې د وسلوالو په ټنځای په نخه کړي او درې مشکوکه وسلوالې وژلې دي. چارواکي وایي دا معلومانه ده چې وژل شوي وسلوال مقامی دي او که بهراني وسلوال دي. زنا رسنۍ د وژل شوو وسلوالو شمیره جلا ښیي خو د مشال ریډیو زرایو د وژل شوو شمیره درې ښودلې. د چارواکو په وینا د نوړاندې د تیرې شنبې په شپه هم شمالي وزیرستان شوال کې ډرون جازونو د وسلوالو پټنځای په نخه کړی وو چې د دوی په وینا دوه غیر ملکي او درې مقامی وسلوال یې وژلې ول. روانه میاشت کې د امریکایي بی پایلوټ الوتکو لخوا دغه دویم برید دی او روان 2015 کال کې د ډرون جازونو لخوا دغه شپږم برید ترسره شو چې د مشال شمیرې تر مخه یو په سویلي وزیرستان او 15 په شمالي وزیرستان کې شوي. شمالي وزیرستان فوزي عملیاتو وروسته میرانشاه او میرعلي ټولو سیمو نه خلک کډه شوي. نو د څېړونکو په وینا وسلوال هم پاک افغان پولې ته نږدې غرایزو سیمو ته منتقل شوي چې د هغې وروسته د ډرون بریدونو هدف هم اوس دغه غرایزې سیمې ګرځېدلې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوه بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو، د پاکستان د کورونو چارو وزیر وایي د تیر کال د جون له میاشتې راهیسې چې ضرب عذب عملیات پیل شوي دي تر اوسه پورې دوی د پاکستان په بیلابیلو برخو کې 10,000 کاروایانې کړي چې پکې خواوشا 6,500 مشکوک کسان نیولي دي. نوموړي دا خبرې پرون کراچۍ کې وکړې. ویل چې سره له دې چې تېر هفته دغلته له 40 زیاتو اسماعیلي شیعو تر وژنې وروسته د سند صوبې پر وزیر اعلی سید قایم علي شاه په خپل کار کې د غفلت له امله ډېر تنقید شوی، خو د وزیر اعلی په کارکردګۍ دی خفه نه دی. چودري نثار زیاته کړه چې د دغه پیښې سره د تړاو په تور ګڼ شمیر کسان نیول شوي چې دا مهال ترې تحقیقات روان دي. نور تفصیل به ظفر کریمی درته وایي.
د پاکستان د کورنیو چارو مرکزی وزیر چودری نثار علی خان ویلی د کراچۍ په سفوره ګوټ کې د اسماعیلیانو په بس ترسره شوې حملې ذمہ‌دار د دوی په نظر کې دي او په دې لړ کې امنیتي او استخباراتي ادارو د مثبت اړخ څخه پلټنې شروع کړې دي. چودری نثار د دغې حملې په شپږمه ورځ پرون کراچۍ ته راغلی وو. نوموړي په دې موقع د رینجر ځواک د سرتیرو له مشر، د سند صوبې له اعلی وزیر، ګورنر او له نورو لوړپوړو چارواکو سره بېلابېلې غونډې لرلې. په ګورنر هاوس چې کې د یوې غونډې وروستو تېر ماښام خبري غونډې ته چودري نثار وویل پر اسماعیلیانو د ترسره شوي برید څو اړخونه دي او دوی له دې ټولو اړخونو د دې کیس پلټنې کوي. په دې پلټنو کې چې تر اوسه کوم پرمختګ شوی تاسو ته به ووایم چې د پیښې ذمهداران زموږ په فوکس کې راغلي دي. ځینې کسان مو نیولي هم دي، خو دا به د وخت نه مخکې خبره وي چې ووایم موږ اصلي ملزمانو ته رسیدلي یو. تر اوسه چې کومې پلټنې شوي دي هغه ډېرې مثبتې دي. نوموړي وویل تحقیقاتي ادارې په دې برخه کې کار کوي او که دوی ته وخت ورکړل شي نو هغه څوک چې په دې پیښه کې ککړ دي هغه به معلوم شي. نوموړي وویل د ګل په ورځ په ترسره شوو غونډو کې یو شمیر اهمې فیصلې شوي او د کراچۍ اپریشن به جاری وي. هغه وویل د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د اپریشنونو له وجې امنیتي حالات تر ډېره بریده ښه شوي دي.
دی
وایي که د کراچۍ حالات دي یا د بلوچستان او په تیربیا د کوټه حالت او یا هم د ټول ملک صورتحال دی. په دې کې خواله راغله دی. هغه عناصر چې په دې بدمنۍ کې لاس لري، ځینې وجل شوي، ځینې تښتیدلي او ځینې لا هم زمنګ په کلیو او خارونو کې پټ دي. خو د دوی په خلاف په هر ځای کې عملیات هم روان دي. چودري نثار وویل، د ترهګرۍ په خلاف جاری جنگ اوږد جنگ دی. دا جنگ د تیرو څوارلسو کلونو راهیسې روان دی، خو د دوی حکومت د ترهګرۍ د ختمولو صحیح علاج شروع کړی دی. داسې کوششونه د دې نه مخکې کوم حکومت نه دي کړي. چودري نثار وایي، دا څه آسان جنگ نه دی او نه دا څه د کرکټ شل اوریزه یا پنځوس اوریزه مقابله ده. پاکستان د تیرو څوارلسو کلونو راهیسې د ترهګرۍ او انتها پسندۍ ښکار دی. د دې نه مخکې حکومتونو دې لور ته توجه نه ده ورکړې. د کورنیو چارو مرکزي وزیر زیاته کړه، تیر کال د جون د میاشتې راهیسې امنیتي ادارو د پاکستان په بېلابېلو برخو کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس نږدې لس زره اپریشنونه کړي چې په ترڅ کې یې له شپږ دېرش زرو څخه زیات مشکوک کسان نیول شوي دي. د هغه په وینا، په نیول شوو کسانو کې ځینې ممکنه ترهګر هم شامل دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د سولې پر لو
یو ناسا بدرز شو پستر کو بانیم تو تیر شو ایسن نری دل بس دغه مړی مراد
هر طرح کر بدرنګ زکدا چې دغه مین لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي. دا د سولې आवाज دی، د ادم تشدد आवाज دی.
موږ خو اند امید نور نه غواړي چې نور به ګنا زمونږ خاطر تابوتونه تکینی ټول تخپل فلو غړی چې نور ور بند کی
ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت دی خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي.
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدلی شئ. د 2008 او 2009 کلونو ترمنځ د افغانستان د استخباراتي ادارې یا ملي امنیت او د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI ترمنځ شوی تفاهم لیک په شان دواړو خواوې یو بل دغه سم موافقه کړې ده. افغان چارواکي وایي د مطبوعاتو هغه رپورټونه غلط دي چې پکې ویل شوی ISI به د افغان جاسوسي ادارې کارکوونکو ته ټریننګ یا روزنه ورکړي. چارواکي وایي دې تفاهم لیک کې یوازې د ضرورت په وخت د جاسوسي معلوماتو شریکول شامل دي. پړې د اجمل تورمان رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسی جرګه د پاکستان د استخباراتي سازمان ISI سره د افغانستان د ملي امنیت د ریاست لاسلیک شوی تفاهم لیک انتقادوي او اړوند چارواکي په دې برخه کې وضاحت ته غواړي، د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې په دغه تفاهم لیک کې د اندېښنې وړ کومه خبره نشته. د افغان ولسمشر ویان اجمل عابدي د دوشنبې په ورځ آزادۍ رادیو سره په دې اړه په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه تفاهم لیک تر ډیره د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په هدف د اطلاعاتو شریکول دي.
په کوم شکل چې دغه مسله په رسنیو کې راغی، اول ته خبره په دوه شو چې ګویا روزنې او د تجهیز کولو مسله مطرح شوې ده چې ګویا ISI د افغانستان د ملي امنیت ریاست تجهیز کوي او هم ورته ټریننګ او یا روزنه ورکوي. دا خبره قطعا شایع ده. په دغه تفاهمنامه کې اساسي ټکي همدا دي چې څنګه دغه دواړه ادارې کوای شي چې د تروریزم په مقابل کې کاری وکړي، ځکه د افغانستان او پاکستان په مقابل کې تهدیدات او خطرات مشترک دي او څنګه دواړه ادارې کوای شي دغه مشترک تهدیدات او مشترک خطرات دو سره مبارزه وکړي.
خو د افغانستان ولسی جرګه وایي په دې اړه اړوند امنیتي مسؤلین باید ولسی جرګې ته ځواب ووایي. دغه موضوع د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د وکیلانو له توندو غبرګونونو سره مخ شوه او د غونډې مشر لومړي مرستیال عبدالظاهر قدیر د کورنی امنیت، دفاعي چارو او نړیوالو اړیکو کمیسیون ته دنده وسپارله چې په دې اړه اړوند امنیتي مسؤلین ګډې غونډې ته استجواب کړي.
د نړیوالو چارو کمیسون، د داخلي امنیت کمیسون او د دفاعي چارو کمیسون دی. د وضاحت په خاطر د تړون د امضا، د اهدافو د بیان او وضاحت په خاطر مربوطه امنیتي مسؤلین مشترک غونډې ته استجواب کړي او په اخر کې دی خپل رسمي گزارش کالار ته وړاندې کړي.
د راپورونو له مخې دغه سند کابل ته د پاکستان د پخواني جمهوریت رئیس آصف علي زرداري تر سفر دوه ورځې مخکې کابل ته د نوموړي سازمان د رئیس رضوان اختر د سفر پر مهال لاسلیک شوی دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط ہے کہ دین دہشتگردی مکمل ختم
افغانان چھوڑا بے شک چھوڑا
دین سخت راغانی تیرا یہ ہر چکی
دوستوں کا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو، که څه هم د قبایلي سیمو زیاتره اوسیدونکي او مشران غواړي چې د پاکستان د نورو برخو په څیر دلته هم جمهوري عدالتي او قانوني نظام راشي، خو د دوی په خبره ځینې مشران او حکومتي چارواکي د خپلو شخصي ګټو لپاره د دغه نظام بدلیدل نه غواړي. ځینې څېړونکي بیا وایي چې بعضې قوتونه تر هغو په قبایلي سیمو کې موجوده نظام ساتل غواړي تر څو چې دوی ته په افغانستان کې د لاسوهنې ضرورت وي. په قبایلي سیمو کې د نافذ اف سی آر قانون د لمنځوړلو لړکي خنډونه څه دي او د قبایلي سیمو د خلکو لپاره چې کوم قانون موجود دی، دا که په نور پاکستان کې نشته نو ولې په قبایلي سیمو کې نافذ شوی دی؟ په اړه یې د اسرار المومند رپورټ اورو.
دا اوازونه د هغه مظاهرې دي چې د مای په 11مه د قبایلي سیمو سیاستوالو مشرانو په خبر ایجنسۍ کې د اف سی آر قانون خلاف کړې وه. د مظاهرې یو مشر او د باجوړ ایجنسۍ نه د خامې اسمبلۍ پخوانی غړي اخندزاده چټان نن مشال لوته ویل چې ځینې مقتدره قوتونه نه غواړي چې په قبایلي سیمو کې نافذ اف سی آر قانون ختم شي او هغه سي نظام راشي لکه څنګه چې د هیواد په نورو برخو کې دی.
موږ باندې کوم نظام دی، کوم ته چې اف سی آر وایي که دا بهترین نظامي، دا ډېر ښکلی نظامي، نو دا ښکلی نظام زموږ د یو کروڑ یا د یو کروڑ بیس لاکھ قبایلو دپاره ولې دی؟ دا د ټول ملک دپاره ولې نه شي کېدی؟ او که چېرته دا نظام خراب نظام دی نو بیا دا د صرف په قبایلو باندې زموږ څه قصور څه ګناه دا چې کوم وجه دا کوم وجوهات دي چې دا نظام صرف زموږ لپاره نه ایښودل شوی دی؟ خو کله چې موږ دا مطالبه کړي نو موږ ته دغه جواب میلاویږي چې مقتدر قوتونه وایي چې دا نظام به تاسو لپاره په حل نه چړي.
بلخوا د قبایلي سیمو پخوانی سکتر محمود شاه وایي دوی په خپل وخت کې هڅه کړې وه چې په قبایلي نظام کې پرله پسې اصلاحات وکړي خو بریالی نه شو. د ده په خبره په قبایلي سیمو کې په یو ځل نه بلکې پرله پسې نظام بدلېدو ته اړتیا ده.
اگر دستاسو یاد شي نو موږ کونسلرز جوړ کړي وو، پولیس سټېشن چې موږ ورته امنیتي قوت وایي په فاټا کې، د هغې هم شروع کړو، د هغې امنیتي چوکو جوړولو کوشش هم کړو او بیا بل ګورنر راغی او ټول نظام واپس کړ.
په پېښور کې د ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود وایي کله چې په 19مه پېړۍ کې انګریز سامراج د پښتنو له لاسه تنګ شو نو هغو د خپلو ګټو او د پښتنو د کمزوري کولو لپاره پر دوی اف سی آر قانون نافذ کړو. د ده په خبره یاد قانون د پښتنو د کلتور، اسلام او جمهوریت ضد دی. نوموړی وایي د اف سی آر په قانون کې چې کومه خبره ده چې د یو تن په ګناه کې به د هغه ټولې قبیلې ته سزا ورکړل کېږي نو د دې اجازت هیڅ یو مذهب یا کلتور نه ورکوي. همدارز اخندزاده چټان وایي په قبایلي سیمو کې د څه باندې یوې صدۍ رئیس نافذ اف سی آر قانون دوی ته لوی تاوان رسولی.
نن که ته وګورې د ټولو نه زیاته دهشتګردي چې کومه ده دا په قبایلو کې ده. نن که تاسو وګورئ په قبایلو کې د جینکو تعلیم 3% دی او د هلکانو په تعلیم 11% دی. څومره طبیعي سره چې موږ مخامخ یو، څومره چې موږ د نور پاکستان د خلکو نه وروسته پاتې یو، موږ د دې ټول ذمہوار چې کوم دی دغه اف سی آر نظام ګڼو.
خو د سیمه ایزو او سیاسي چارو کارپوه په سیا پټک وایي تر څو چې د افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسۍ کې مثبت بدلون نه وي راغلی نو تر هغو ځینې قوتونه نه غواړي چې په قبایلي سیمو کې د ملک د نورو برخو په څیر جمهوري عدالتي او قانوني نظام راشي.
څو پورې چې په افغانستان کې لوبې نه بندوي هغه پورې خو بیدا با نه ده چې قبایلو کې فاټه کې خلک ناست وي او موږ وس نه رسېږي او هغه دا کوي او هغه هغه کوي. څو پورې دا لوبې روانې دي که نه دي؟ چې کومې دا د انګریز د وخت نه چې کومې لوبې دي چې ګریټ ګیم ورته وایي، لوی لوبې او وړې لوبې چې دا یې بس کړې نه وي، هغه پورې به دوی دغسې نظام جوړ ساتي. که افغانستان کې خبرې سمعي نو بیا به پاته کې خبرې سمشي
مشاله دوه څو کړه چې پر دې اړه د پاکستان له مرکزی حکومت سره هم خبرې وکړي خو بریالي نه شو. د پاکستان پخوانی حکومت قبایلی سیمو ته د سیاسي اګ د غزولو وروسته په دغه سیمه کې د سیاسي هلو ځلو اجازه ورکړې وه او دا رنګ په لومړي ځل د سیاسي ګوندونو پر اساس انتخابات ترسره شو، خو د حکومت په وینا د امنیتي ستونزو له وجې په سیمه کې په مکمله توګه سیاسي اصلاحات نشي کولی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
بالکل اوریدونکو، تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې زموږ د ټوله خبرونه چې اوس درته نشر کیږي د التم په ژوندۍ بڼه اوریدل شي او د غزنې ډاونلوډ کولای هم شي په فیسبوک باندې. نو د غز دلارې هم تاسو زموږ ویب سټ مشال ریډیو ډاٹ کام ته راتللی شي. صرف په فیسبوک کې د مشال ریډیو پاڼه پیدا کړئ او مغزنې خوښه د مومندو څخه رپورټ دراورو. د مومندو د سکولونو یا ښوونځي و زده کوونکي وایي چې هغه مفت کتابونه چې حکومت یې په زده کوونکو تقسیموي دوی ته نه دي ورکړل شوي. دا شکایت د نهم او لسم ټولګیو یا کلاسونو زده کوونکي کوي. استادان هم وایي چې یوه نیمه میاشت وشوه چې درې او څلور زده کوونکي په یو کتاب راټول وي او په ډېره مشکله سبق وایي. شنواز ترکزی په دې اړه درته نور تفصیل وایي.
په مهمند ایجنسۍ کې د های سکولونو د نهم او د لسم جماعت زده کوونکو ته د حکومت لخوا وړیا کتابونه نه دي ورکړل شوي چې له وجې ماشومان وایي چې هغوی یوه نیمه میاشت زده کړې ونه کړې. دوی وایي چې په روانه میاشت کې به د ګرمۍ او درې میاشتې چوټیانې هم کېږي، خو که تر هغې ورته کتابونه نشو میلاو نو ممکنه ده چې نیم کالي ضایع لاړ شي. د یکون سرکاري های سکول د لسم جماعت زده کوونکی یاسین خان وای
جی زمنګا چې کوم دي کتابونه نشته دي او مخکینی کتابونه دلته پراته و غي سره کړل او څه چې کوم دي هغه نشته دي او وسو مو به ټیوشن نه سو کتابونه نشته دي. دا زمنګ ته ډیر تکلیف به ځکه چې کتابونه نه موږ به سټډي سکی کوو.
او صاحب نو مې د لسم جماعت یو بل زده کوونکی وویل چې د زالو ملګرو زده کوونکو نه کتابونه اخستی دي، هو هغه هم په کم شمیر کې دي. نو دغه وجه ده چې یو یو کتاب ته 15 ماشومان راغون شوي وي.
چې کله کلاسونه شروع شو چې کوم لسم والا چې وتی دغه کتابونه راوالی او کتابونه لانی دی راغلی او په یو باندې دوه درې څلور کسان کینو بس چې کتابونه نه نو بس موږ سبق څنګه ویو چې نشته دی.
او د نهم جماعت یو بل زده کوونکی زبیح الله وای چې حکومت ته هغوی ته کتابونه ضرور کړي چې زده کړې متاثره نشي.
حکومت وای چې دا لکه دعوه کوي چې موږ مفت تعلیم ورکو نو موږ ته کتابونه نشته، موږ ته تعلیم مفت بس شلو نه سم راته نشته، نه تعلیم بس دې په رای ناین کلاس سیم کتاب را سره نشته، ناین کې چې ناین کې کتاب نه نو به هو سټډي به بس کې
هم دوی کوند سکول یو استاد اظهر خان وای
چې اوس زمونږ تقریبا چې په 15 جون نه زمونږ چوټیانې سټارټ کېږي که نه د میاشت نه کم ټایم په دې کې اوس پاتې دي. مونږ خو دا غواړو چې مونږ ته د سپلای وشي او مونږ ته بکس راشي چې چوټیانو نه کم از کم مخکې خو میلاو شي چې هر ماشوم د خپل کتابونه میلاوي نو بیا خو انډیویژلي به هغوی هغه بکس ګوري، بیا خو چې کم دی نو کلاس نشته چې هغوی په یو کلاس کې څلور کسان یو کتاب ته کینی نو بیا به دغه مسله واقع چې دغه مخې ته راځي. زمونږ ایجوکیشن ډپارټمنټ سره زمونږ ټایم په ټایم باندې رابطه کېږي خو سپلای هغوی ته هم د یو خوا نه کېږي که نه، نو هغوی ته سپلای نه ده شوي چې سپلای نه شوي نو هغوی ډسټریبیوشن د کوم سایډه وکړي.
خود تعلیمی محکمه پوهنا چې هغوی فاټا سیکرټریټ ته د کوم کتابونو پوره معلومات ورلیږلي دي او ممکنه ده چې کتابونه ډیر زر راشي. خدای ونه ویل چې ګنې دغه کتابونه به کله راولېږي او د کتابونو څومره شمیر کم شوی دی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ډیموکراسۍ یا د جمهوریت په نامه د خبرونې علاوه تاسو له مشال ریډیو نورې ګڼې اونیزې خبرونې هم خپرېږي چې تاسو یې کولی شئ موږ ته په دې اړه باندې خپل تجویزونه او وړاندیزونه راکړي چې دا خبرونې موږ څنګه ښې کولی شو. دولس نیمې بجې شوې. له منور شابه د خبرونو لنډیز واورو.
پاکستانی چارواکی وایي تېره شپه په شمالي وزیرستان کې ډرون برید لږ تر لږه درې مشکوک وسلوال وژلي. د استخباراتي ادارو چارواکو بیګا مشال ریډیو ته ویلي دا برید چې د تخیل زوی نری سیمه کې شوی پکې د وسلوالو یو پټنځای په نښه کړی شوی دی. د تېر خالي په ورځ هم د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې ډرون برید شوی و چې پکې د چارواکو په وینا دوه بهرني او درې ځایي وسلوال وژل شوي وو. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان وايي په کراچۍ کې د اسماعیلیانو په وجنه کې د ککړو کسانو د معلومولو او نیولو په لړ کې امنیتي او استخباراتي ادارو پرمختګ کړی دی. نوموړي پرون د کراچۍ د سفر پر مهال د اعلی حکومتي او امنیتي چارواکو سره د ملاقاتونو نه پس خبریالانو ته وویل د هیواد په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو له وجې امنیتي حالات ښه شوي دي. د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ یو تفاهم لیک شوی چې په نتیجه کې به یې دواړه ادارې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې یو بل سره معلومات شریکوي. په دې حق لپاره د افغان ولسمشر اشرف غنی ویان اجمل عبید عابدی مشال ریډیو ته ویل افغان حکومت تمه لري چې د دې ګام په نتیجه کې به یې د هیواد امنیت پر ځای شي. د افغانستان د غزنی ولایت امنیتي چارواکو تایید کړی دا چې دغه ولایت کې د هلمند د ناوې ولسوال وجل شوی دی. چارواکي وای حاجی عبدالمناف خان پرون د کابل نه هلمند روانو چې په لارې په گاډي وسلوال برید شوی وو. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې برید ذمہواری منلې ده. د عراق رمادي ښار د اسلامي دولت د وسلوالو د ولقین د خلاصولو د تیاریانو په لړ کې د شیا ملیشو په زرګونو جنگیالي د دې ښار سره نږدې پوځي مرکز ته رسیدلی دي. یوکرین وای هغه دوه مبینه روسی فوجیان به په رسمي ډول په ترهګرۍ تورن کړ چې د یوکرین په مشرقي برخه کې د روس پلو بیلتون پالو ترڅنګ د جنگیدلو پر مهال نیول شوې دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورې له منور شامو د خبرونو لنډیز اوریدل. اوس به هم له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو رسپانو د اداریو غټ کیوای
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د تنظیم اتحاد امت د انتظام لاندې شیخ الحدیث کانفرنس کې شریک 200 مفتیانو او عالمانو په اجتماعي شری اعلامیه کې ځانوجون کې حمله حرامي وګرځولې. ورسپانه لیکي چې د ملک د دې مفتیانو او عالمانو د فتوا د قدر وړ ده چې پکې د ترهګرۍ خاتمه لپاره د عالمانو د مکمل مرستې اعلان هم کړی دی. ورسپانه لیکي چې د اولس د ځان او مال تحفظ کول د حکومت آئینی فرض دی خو بدقسمتۍ نه حکومت په صحیح توګه خپل فرض پوره کولو کې ناکامه دی. نو ملک د دې مفتیانو او عالمانو لخوا د ترهګرۍ په ضد بیانونه ورکولو له وجې نه صرف په ملک کې ترهګرۍ کمېدی شي بلکې اولس کې آگاهي هم راتلی شي. وحدت ورسپانې خپل اداریه هند سره په اړیکو لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې د دې حقیقت نه باوجود چې هند پاکستان کې د ترهګرۍ ملاتړ کوي حکومت د هند په ګډون د خپلو ټولو ګاونډي هیوادونو سره ښه تعلقات غواړي. ورسپانې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف هند سره تعلقات ښه کولو لپاره د نریندر مودي د سوګند پورته کولو ستوره کې ګډون کړی وو او کچره هند له لورې هم پاکستان سره د خپل منځي اړیکو د خوالي په غرض دغه شان ګامونه اخستل شوی وي نو یقینا چې ورسره د څو لسیزو راهسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي ښکار اړیکې د خوالي په لور تللې شوې. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ستونزې تل د یو بل په نظر د ځان پوهه کولو او خپل منځي مذاکرات شروع کولو سره هواریږي. نو هند د مذاکراتو پیل کولو په اړه خپله منفي رویه پرېږدي او د مثبت سوچ سره په سیمه کې د امن په خاطر پاکستان سره د اترې پیل کړي. مشرق ورسپانې خپل اداریا په فاټا کې د مدرسو پر رجسټریشن لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د دیني مدرسو د رجسټریشن خبرې د ایوې مودې راهسې کیږي خو په دې نږدې ورځو کې شوې د ایوې سروې تر مخه قبایلي سیمو په 409 مدرسو کې 204 داسې دي چې تر دې دمه یې رجسټریشن نه دی شوی. ورسپانې لیکي چې په دې 409 دیني مدرسو کې قریبا 200,000 پورې طالب علمان صرف دیني تعلیم حاصلوي. حکومت له پکار دي چې دې طرف ته توجه ورکړي نه صرف د پاتې مدرسو رجسټریشن وکړي بلکې د طالب علمانو ته د دینی تعلیم سره سره د عمومي تعلیم بندوبست هم وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو په د نړۍ په مطبوعاتو کې درته د دوو امریکایي ورځپاڼو غټ ټکي دراوړو. نیو یارک ټایمز ورځپاڼې د پاکستان د معلوماتي ټیکنالوژۍ یا آی ټی یوې لویې کمپنۍ اگزیټ په اړه لیکلي چې دغه کمپنۍ د آنلاین یا پر انټرنیټ د جعلي پوهنتونونو د زده کړو د چل د لارې میلیونونه ډالر درغلي کړی ده. د کمپنی د یو ټلویزیون د شروع کولو اعلان هم کړی دی. بلخو واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې لیکلي چې د افغان حکومت په وړاندې امنیتي چیلنجونه ډېر شوي دي خو امنیتي ځواکونه ډېر کوشش کوي چې خپله خاوره له ترهګرو وساتي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې له کراچۍ څخه د پاکستان د معلوماتي ټیکنالوژۍ اگزیکټ کمپنی د خواوشا 2000 کارکوونکو په مټ خپل کاروبار پر مخ بیایي. دا کمپنی هر کال د انټرنیټ له لارې د نړۍ د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو په نوم جعلي سرټیفیکټونه او ډیپلومې ورکوي او په دې توګه میلیونونه ډالر ګټي. د ورځپاڼې په خبره اگزیکټ کمپنی د مختلفو سکولونو یا ښوونځیو او پوهنتونونو 370 ویب پاڼې جوړې کړې دي. دا ویب سایټونه ډېر ښکلي ښکاري او د نرسنګ او انجینرۍ په شمول په بیلابیلو موضوعاتو آنلاین یا د انټرنیټ د لارې ډیګري ورکوي. دوی د خپلو دې تش په نامو پوهنتونونو لپاره تشهیري ویډیو هم جوړ کړي چې پر انټرنیټ پکې خلک داخلو ته هڅوي. نیویارک ټایمز لیکلي چې دې ویډیوګانو کې ښکاره کېدونکي پروفیسران او زده کوونکي اصلي نه بلکې ټول اداکاران دي. لیکوال لیکي چې په یو ویډیو کې یو ښځه زده کوونکي د نیوفورډ په نامه پوهنتون ته راغواړي او وایي چې د انټرنیټ له لارې د نړۍ مشهوره پوهنتون لري خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې زیاتوي چې دا هر څه د یو سراب په شکل دي. د ورځپاڼې په وینا چې پر دې ویب سایټونو موجود تصویرانو کې راڅرګندېدونکي پوهنتونونه او ټولګي یا کلاسونه وجود نه لري او یوازې تصویرونه دي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو پر عملیاتو مقاله لیکلي. په لیکنه کې راغلي چې د پسرلنۍ او جګړو د شروع کېدو سره لږ تر لږه د افغانستان په لسو ولایتونو کې جګړې شروع شوې دي. د نښتو په خلکو کې ناارامي او دا پوښتنې پیدا کړي چې آیا افغان ځواکونه کولی شي د خپل هیواد امنیت وساتي. د ورځپاڼې په خبره د تشدد د زیاتېدو وجه د جګړې پراخېدل دي چې د 1,40,000 افغان پوځیانو پر ضد روانه ده. د دې لامل دا دی چې قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ عملیاتو وسلوال له دغه ځایه بې ځای کړي دي چې اوس د ډیورنډ کرښې اغاړه افغانستان کې د پټن ځایونو په لټه کې دي. دغه کار د کابل خواوشا امنیتي ستونزې جوړې کړي چې د افغان حکومت لپاره یې آرام کول یو لوی چیلنج دی.
د تاریخ پانا
ګندارا د پښتونخوا صوبې زور نومو بالاحصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ په زمانہ کې چې شاباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت په خاور کو زبردست ده او هغه تبدی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه هر ورځ نه غنټي او د خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. د روس رسنۍ یا مطبوعات وایي چې ناټو نه دی غوښتي چې د روس لاري افغانستان ته د وسلو او نورو پوځي سامانونو د انتقال تړون نه وکړي او روس هم په دې خوشاله دي. ناټو وایي کولی شي له نورو بیلابیلو لارو څخه افغانستان کې د غوڅ ملاتړ په نامه خپل نوي مشن لپاره پوځي سازو سامان برابر کی. پاړی د اجمل اند رپورټر.
د ناټو تړون د روسیې له لارې افغانستان ته د وسلو او نورو تجهیزاتو د انتقال تړونونه چې وخت د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې پای ته رسیدلی تمدید نه کړل. د روسیې لپاره د ناټو د مطبوعاتي برخې مسول رابرټ سیزل انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې د قدس ملاتړ په نوم د ناټو نوی ماموریت چې د روان کال د جنوري د میاشتې له لومړۍ نیټې پیل شوی د ایساف د ماموریت برخلاف پوځي نه دی او ناټو کولی شي په بیلابیلو بڼو یې د اکمالاتو اړتیا پوره کړي. د ناټو د دې چارواکي په وینا له همدې کبله دوی د روسیې سره د ترانزیتي پریکړو د نوي کولو لپاره کوم وړاندیز ونه کړ. رابرټ سیزل زیاته کړه چې ناټو په افغانستان کې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو یا ایساف د ماموریت پر مهال د روسیې په شمول له څو هیوادونو سره د ترانزیت تړونونه لاسلیک کړي وو. د نوموړي په وینا دا تړونونه وو او په بېلابېلو سطحو ترې کار اخیستل شوی، خو کله چې د 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې د ناټو پوځي ماموریت پای ته ورسید نو دوی د دې تړونونو د نیوي کولو اړتیا نه لیده. د انټرفاکس خبري اژانس وایي روسیې د روانې میاشتې له 15 نیټې څخه افغانستان ته له خپلې خاورې څخه د ناټو د وسلو او تجهیزاتو لیږد بند کړی او په دې اړه د روسیې صدراعظم دیمیټري میدویډف یو فرمان لاسلیک کړی. روسي رسنۍ وایي چې مسکو د روسیې له خاورې افغانستان ته د وسلو او تجهیزاتو د انتقال تړونونه دا مهال لغوه کړي دي. مسکو په 2008 کال کې ناټو ته اجازه ورکړه چې افغانستان ته د غیر تعرضي پوځي تجهیزاتو د انتقال او یا د افغانستان څخه د دې ډول تجهیزاتو د ایستلو لپاره کولی شي د روسیې له خاورې کار واخلي. د ایترتاس خبري اژانس په دې اړه په خپل رپورټ کې وایي چې روسیې په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 2001 کال د پریکړې له مخې ناټو ته له خپلې خاورې څخه د پوځي ترانزیت اجازه ورکړه. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په دې پریکړه لیک کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او د ملګرو ملتونو له نورو غړو هیوادونو څخه غوښتل شوی و چې په افغانستان کې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو د اکمالاتو لپاره له خپلو مځکنیو او هوایي لارو د کار اخیستو اجازه ورکړي. پر روسیې سربیره افغانستان ته د ناټو د اکمالاتو لوی او مهمه لاره پاکستان و چې تر ډیره پرې د ایساف د ځواکونو اکمالات کیدل.
پام کوه جال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
مانا اخرسته مانا
لیکه چی تیر دی نبازی پام کوه
الوهی گرگین صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت دی اس نے اخلو بخوند
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جوړونګانو بس
اوئے 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 خود ته وئی دی میو جی پام
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او پام کوا نیز تنظیم خبرونه تاسو ته نن له مشال ریډیو نشر شوله او تاسو کولای شئ چې دا خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې بیا واورئ او که چیرته غواړئ چې د ځان سره یې وساتئ نو لا غزه یې ډاونلوډ کولای هم شئ. اوس د ننګرهار تاسو یو رپورټ لرو. په ننګرهار کې د جلال آباد او تورخم ترمنځ د غزیدلي سړک د دویم لاین کار یو ځل بیا شروع شوی دی. پرون پاکستاني چارواکو او افغان چارواکو د دې سړک پرانیسته وکړه. پاکستان د دې کار لپاره پیسې ورکوي او ویلي دي چې دا ځل به دا سړک د تیر په شان ته بیا نه پاتې کیږي او کوشش به کوي چې په یو کال کې یې پوره کړي. شاه محمود شینواری به یې نور تفصیل درته وایي.
افغان او پاکستانی چارواکو یو وار بیا د جلال آباد تورخم سړک د دویم لاین کار پرانیسته وکړه. په دې پرانیست غونډه کې له پاکستانه د راغلي پلاوی مشر میجر افضل رسنیو ته وویل چې دا ځل یې په عملي ډول د دې سړک د جوړېدو پرانیسته وکړه چې په کال دننه کې به یې چارې بشپړې شي. نن د دې سړک کار د دویم ځل لپاره شروع کیږي. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې راتلونکو لس 12 میاشتو کې به د دې سړک کار بشپړ شي. کله چې د پاکستان لوی دریسیز رایل شریف تیره اونۍ کابل ته راغلی و له هغه طرفه ما ته هدایت وشو چې پر دې سړک ژر تر ژره کار شروع او مکمل یې کړی. بل خو د ننګرهار ولایت سرپرست محمد حنیف ګردیوال ډاډ ښکاره کړ چې دا ځل به د دې سړک چارې له ستونزو سره نه مخ کیږي او زیاته یې کړه چې خپل امنیتي ځواکونو ته یې دنده سپارلې چې د سړک د کارکوونکو امنیت خوندي کړي.
ټول امنیتي ارګانونه دلته حاضر دي. دوی به د امنیت په برخه کې انشاءالله همکاري کوي. په مجموع کې موږ انشاءالله په دې برخه کې لاره کې هیڅ مشکل نه لرو.
د ټولګټو وزارت د ساختماني چارو مرستیال نورګل منګل په یاده سیمه کې رسنیو ته وویل چې دا مهمه ترانزیتي لاره ده، خو د دې ترڅنګ دوی په پام کې لري چې د تورخم له لارې تر کراچۍ بندره پورې د ریل ګاډي پټلۍ هم تیره کړي.
موږ غواړو چې په آینده کې د ریل ګاډي پټلۍ د پاکستان جلال آباد ته راسي او جلال آباد ته بلاخره کابل ته ولاړ شي او همدارنګه د کراچۍ بندر هم له دغه لارې نه وتړي.
نه یوازې د جلال آباد تورخم سړک کار په ټپه ولاړو، د دې تر څنګ په جلال آباد کې د ګردو شفخانه چې د پاکستان لخوا تعمیراتي چارې پخوا رغول شوي وي اوس د خرابېدو په حال کې ده. دا چې د پاکستان هیواد دې شفخانې د فعالېدو په اړه څه تصمیم لري، په افغانستان کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین وویل چې په دې اړه یې د ننګرهار روغتیايي چارواکو سره خبرې شوي او په نږدې وخت کې به یو شمېر ډاکټران د زده کړې لپاره پاکستان ته واستوي.
تاسو ته پته ده چې بلډینګ پوره شوی دی، هغه کې اکوپمنټ پاکستان اوسه پورې ځکه نه ورکړی چې د افغانستان ډاکټرانو او د عملی او ټیم چې پکې تقرر شي نو الله به دا اکوپمنټ پکې ورکو. او پکې تاخیر دی وجه نه شو چې افغانستان طرفه چې کوم خلق تلیو پاکستان ته او د ټریننګ کړیو دا غوی تقرری بل چرته وشو نو د دې لپاره غوی اویلیبل نه.
له دې وړاندې هم پاکستانی لوړپوړو چارواکو د جلال آباد تورخم سړک د جوړېدو او په دې ولایت کې د ګردو شفخانې د فعالېدو پرانستې کړې وي، خو وروسته هیڅ کار پرې ونه شو. دا ځل د ننګرهار ولایتي چارواکي ډاډمن دي چې پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې د دې سړک کار به د یو کال په دننه کې سرته ورسوي.
ټولې صوبا کې ما فرسٹ پوزیشن واغستو.
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکوم.
خوندې په مخ دې نه پرېږدي ځکه چې دوی وایي چې دا پښتو ده او داسې ده. د خلکو نه کار اخلو او لکه مطلب دا خلک دا نورې زنانه دي اړو مخکې لاړې نه شي که نه
پوری که نه واړه داړې شي پکې بند نه نو اخو له چا نه لړ کېږي که
د آی ای ای په څورا اوښتي دي
د هر شروع پورس په کم یولس بجې او د هر زیارت پورس په کم دوه بجې. لما فرخنده اسد سرا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو وړاندې کی. د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي افتونو د نظم اداره یا اف ډی ایم ای وایي چې د جګړو پوځي عملیاتو له وجې د خیبر جنسۍ د باړې د بکور شو خلکو تر کامیابې واپسۍ وروسته اوس د دغه ځای نور قومونو د لیږلو پر کار اخته دي. کډوال هم وایي غواړي چې زر تر زره خپل کلو ته ستانه شي، خو زیاتوي چې په کار ده هلته سکولونه یا ښوونځي هسپتالونه او لارې ورته جوړې کړل شي. فرهاد شینوار په دې اړه رپورټ لري.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ډی ایم ای او د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې د باړې د کاخیلو قوم د کډوالو د ستنېدو لړۍ مکمل شوې ده او د روانې میاشتې یعنی د مئی په 13مه او 19مه نیټه به ملک دین خیل، د مئی په 16مه او 21مه به کمر خیل او د مئی په 22مه او 23مه به زخه خیل او د مئی په 25مه به بر کمبر خیل خپلو کورونو ته ستنې وی او د باقی پاتې قومونه به د مئی په 26مه او 28مه نیټه خپلو کورونو ته لیږي. دوی وایي چې دې قومونو لپاره د باړې کاخیلو په میل ورډ سیمه کې د ستنېدو امدادي مرکز خلاص کړی دی، چرته نه چې دې کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي توکي او مالی مرستو لپاره موبایل سیم او ای ټی ایم کارډ ورکولی شي. د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه د باړې د کډوالو دستنېدو او هلتا د بیا بحالۍ د کارونو په حکله مشال ریډیو ته وایي.
او د دې واپسې عمل سره څومره هم سهولیات د په هغه علاقه کې موجودې د هغې بحالۍ کار هم د گورنر خیبر پختونخوا سپیشل ریسټوریشن آف سروسز پروګرام لاندې شروع کړي شوي دي چې په پیله مرحله کې مونږه سکولونه، هسپتالونه، بجلی، اوبو نظام په هغه کم از کم سروس ډیلیوري دپاره مونږه بحال کړ او سره دې نه بعد به د تعمیرینو د دوباره د سکولونو د هسپتالونو چې کوم وران شوي دي د هغې جوړولو یو باقاعده پروګرام هم شروع کیږي او سره دلته وران چې کوم کورونه دي د خلکو د هغې سروې هم انشاءالله د 20 مهینه مخکې په یو کمیټې صورت کې هغه به هم شروع کیږي.
او د باړې سیمې یو مشر سهیل احمد پردی د ستنېدو نه پس د باړې د خلکو د اوسني حالت او ستونزو په اړه وایي.
په لوکو کې مشکلات دي، بیا ډېر خلک چې کوم کورونو له لوړ شي د غټولو اخ پروسس نه تیر شي او هغه رجسټریشن وشي نو کورونه یې نشته. هغه شته ټول ویرون شوي نه دي خو چې د خلکو پکې ژوند نه دی کړی نو هغه همداسې د استعمال نه وتلي دي. په لوکا کې نه سکول شته، اوس پرې ټینټونه خو یې لګولي دي خو په هغو کې هم هغه سهولیات چې کم پکې په کور دي هغه پکې نشته. نو تکلیفات انتهایي زیاتې خو دغو ټولو باوجود خلک دا برداشت کوي او خوشحال دي او هغه وایي چې مونږ یوه نوې زندګي سټارټ شوې ده.
یاد دې وي چې د خیبر ایجنسۍ په باړه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان وو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو
2000 یو سل دیرش 15000 درې سو شپېته 15000 اوه سو شپېته او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلی سي.
اوریدونکو په بنو کې د جینکو د کالج استاد هما ارشاد د هغه سیمې له یو څو ښځو څخه ده چې پر زښتو مشکلاتو سربېره یې اعلی تعلیم ترلاسه کړی او اوس جینکو ته د تعلیم له ورکولو سره هغوی له خپلو حقونو خبروي او د ښځو حقونو لپاره هلې ځلې کوي. نوموړی نه یوازې استاده ده بلکې د راډیو خبریاله هم ده او په خپلو رپورټونو کې د پښتنو د ټولنې او ولس ستونزې په ډاګه کوي. د هما ارشاد د کار او زیار په اړه د مشال ریډیو خبریال له بنو دا رپورټ راستولی دی چې پامیر ساحل درته وایي او دا رپورټ په ویډیوي شکل باندې تاسې په فیسبوک پاڼه باندې د مشال او همدارس په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم کتلی شي.
د بنو هما ارشاد په کالج کې د ریاضي استاد ده، د ښځو د حقونو فعال ده، خبریالي هم کوي او د خیر ښېګڼې چارې هم پر مخ وړي. نوموړی وایي د بنو له یوې کلیوالې سیمې یې په زخت غربت کې تر لسم ټولګي یا میټریکه سبق ولوست او په امتحانونو کې یې اعلی نمبرې ترلاسه کړې. تر هغې وروسته لیواله وه چې کالج ته ولاړه شي، خو له پلار سره یې د کالج د داخلې پیسې نه وي.
گریډ باندې ټاپ پوزیشن باندې مو میټریک وکړو، ایډمیشن د پوره کمو په بابت چې ویل بهتره پیسې نه وي. اکسن ټایم شي 1200 روپے ایډمیشن وو، بیا آخري ورځ باندې مې ټیچر نه قرض اخستو، فرسٹ ایئر ایډمیشن مې پرو کړو. یې نه بعد مې ایف ایس سی وکړله، بی سی مې وکړله، ماسټر مې میتھمیټکس شي وکړو.
هما ارشاد وایي د خپلې کورنۍ او کلي لومړی نجلۍ وه چې لوړې زده کړې یې ترلاسه کړې، که نه نو د دوی په کلي کې نجونه تعلیم ته نه پرېښودل کېدې.
زه پهله ویل کېږم چې خپل خاندان نه وتلې او مو تعلیم کړل، هغه شي تعلیم بد خبره ګڼه نه شله. فاینانشیل مشکلات یا وي او سوسایټي طرف نه یا مشکلات وي، خو الحمدلله مو حوصله نه کړه، هر خپل ایجوکیشن مې کنټینیوس وساته.
تر ماسټرۍ وروسته هما ارشاد د نجونو په کالج کې استاده شوه او اوس هم استاده ده، خو نوموړې وایي له دې سره سره یې تر شپږو کلونو په ناحکومتي ادارو کې هم کار وکړ. میرمن ارشاد وایي هغه وخت په این جی او کې پر کارکونکو ښځو د کفر فتوی لګېدی.
مو مختلف سیکټر سے چار کړی دو، مو کالج ایز اے لیکچرر چار کړی دو، کالج شے سے چار کړو، میڈیا شے می چار کړی دو، بنش سے مر این جی او دی مو چار پښې کړی دو. تقریبا 6 سال مو این جی او شے ایکسپیرینس دا، بنش این جی او شے چار نه کولا، شته خو این جی او شے چار کولا، هغه بالکل د کفر فتوی په لګې دا، چې دا کفر د سر مړیا نه شه پړای.
لو هما ارشاد مو پښتنه وکړه چې د کفر فتوی لګېدو پر خطر سربېره ولې په این جی او ګانو کې کار کاوه؟ جواب یې د همدې لخلې اورو.
یو خدمت جذبه او انسانیت جذبه و چې سیکو سٹارټ وکړي، حلول رزق وګټو، حلول رزق خو عبادت ته مشکلات په پلیار شه د مو فیس کړل، خپل مقصد ایسیا پیرا کوم لګي او ایسیا ز چار کوم.
هما ارشاد وایي د خپل استادې لارې غواړي علم خپور کړي او زده کوونکي بل خصوص نجونه ل خپل حقونو خبر کړي او د هغوی په پرمختګ کې ورسره مرسته وکړي. نو موري وایي پر رادیو کې د خبريالې په توګه ځکه کار کوي چې اړتیاي ویني. د دې په خبره اوس وسیه د شمالي وزیرستان کډوالو ژوند او مشکلاتو په اړه رپورت ورکړی دی. میرمن ارشاد وایي د ښځو په مشکلاتو ښځې ښه پوهیږي، نو ځکه پر مصروفیاتو سربیره د هغوی مسالې په ډاګه کوي. هما ارشاد د شمالي وزیرستان کډوالو ژوند لیدو او له هغو سره د مرستو په موخه د هغوی میشت ځایونو ته هم تللی او د هغوی د سخت ژوند انځور ښیي.
شمالي وزیرستان نه چې کوم متاثرین راغلي دي، حالات انتهایی خراب دي. حکومت پی ډی ایم دا خو مختلف دعوې کوي لګیا دي، چا سره کېرینه نشته، صحت مسلے دی ہوتا اسے ایک سوچ چین شکا بھائی بیا شسے تڑے دے دیوتے مسلے دی دل خل کے بندے گرز ہے مختلف مسلے دی چھے میشے لش کیا ہیلپ کو امیشتہ دے مرا زیوتے دوئے کائی.
ہما ارشاد دا خجو دا جوند نور اڑخون ہم سیڑے لیا وائی دا پختانو پا ٹھولنا کی دا سے دیر خجی انجون دی چھے ورطا دا ووٹ ورکولو حق ہم نور کول کی گی
دس سے فیمیل دی چھے آغا خپلا مرضی بندے ووٹ یا نشے کاسٹ کولو نے دیتا پچار دو چھے بلکل ازاد پر دیشے خپل جوابو کی چھے زین جیو تا روغنے موکلی مختلفی ویڑی کی این جی او تر اور زکه چې پتا و لگے دل چې ګوره پیسې سارا غټلې سارا سارا د خپل عزت کردار هر شي سوتلې دي خپل کلچر خیال اوسوتی او مخشه روشي فیلډ یو بوراند بورای انسان شي خپل نه نه دو.
هما ارشاد زیاتوی چې کله د خیر خېګنی کارونه کوي نو خلک ورته زختې دواګانی کوي. د نو موړې پاند خای داد هم هغه دواګان و سروي چې پر هر ډول مشکلاتو سربېره پر مخ روانه ده او د خدمت جذبه نه سړیږي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د لیکوال او څېړونکي حسن عسکري یوه مقاله خپره کړې ده چې پکې راغلي په پېښور آرمی پبلک سکول تر حملې وروسته د ترهګرۍ او سختدریزۍ پر ضد د پوځ او حکومت لخوا د پورته کړل شوو ګامونو څخه خاص نتیجې مخته نه دي راغلي او داسې ښکاري چې د کراچۍ پېښو وروسته به هم د ترهګرو مخه ونه نیول شي. البته د دواړو پېښو سره په ولسي حکومت او داخلي امنیتي مسلو کې د پوځ رول زیات شوی دی. د دې مقالې غټې برخې درته اسرار الله مومند وایي.
د دفاعي چارو کارپو حسن عسکري په خپله یوه مقاله کې لیکي په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې پر غړو د وروستي خونړي برید وروستو د پاکستاني وګړو د خپل هیواد پر ریاستي ادارو اعتماد پاسېدلی او داسې ګڼي چې ګینې امنیتي ادارې او حکومت له سختدریزو ډلو دوی نشي خوندي کولی. په کراچۍ کې د 11 مئی پیښې چې پکې 43 کسان وژل شوي وو وروستو سمدستی د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکو هلې ځلې پیل کړې او دارنګ په سبا یې کراچۍ کې غونډه وکړه. د پاکستان مهمو حکومتي پوځي او مذهبي مشرانو د یادې پیښې په سختۍ سره غندنه وکړه او داسې تصویر یې وړاندې کړو لکه څنګه چې په پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروستو جوړ شوی وو. په دسمبر کې په پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروستو د ترهګرۍ د مخنیوي قومي اکشن پلان جوړ کړل شو چې له مخې یې په یوه روان جمهوري نظام کې پوځي عدالتونه جوړ کړل شول. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې د 15 میاشتو تیرېدو وروستو د دغه پلان په هغه شلو نکاتو څومره عمل درآمد وشو. پوځ او رینجر ځواک په ځینو ځایونو کې عملیات وکړل، مرکزي او صوبایي حکومتونو ځینې مجرمین ونیول، په ځینو کتابونو بندیز ولګول شو او د یو څو هغو جوماتونو پر ضد یې ګام پورته کړو چې د لاؤډ سپیکر ناسم استعمال یې کاوه. حکومت د مدرسو انتظام د منظمولو لپاره هم اعلانونه وکړل، خو مذهبي مشرتابه د دې هر څه برعکس دریز خپل کړو چې له وجې مرکزي او صوبایي حکومتونه په شا شول او تقریبا د پېښور آرمی پبلک سکول تر پېښې مخکې حالت بیا بحال شو. اوس د وسلوالو او فرقیزه ډلو مشران په خلاص مټ خپلې هلې ځلې پر مخ بیایي. په مقاله کې راغلي دي پوځ او رینجر ځواکونو په کراچۍ کې د یو سیاسي ګوند پر ضد عملیات وکړل او په لسګونه کسان یې ونیول او د یاد ګوند د بدنامولو لپاره د سولت میرزا ویډیو هم مخې ته راغله. سولت میرزا په دار وزړول شو او د ویډیو د تاریخ حصه جوړه شوه. په مقاله کې راغلي دي د پاکستان د ولسي حکومت ټوله انرژي له نورو ګوندونو سره په شخړو مصرفیږي او دارنګ په هیواد دننه ترهګرۍ او سختدریزۍ ته یې پاملرنه نشته. مسله دا ده چې د پاکستان سیاسي او مذهبي مشرتابه د ترهګرۍ په مسله ذهني او شنوالی نه لري او پر دې نه دي پوهه چې د ترهګرۍ تر شا څه وجوهات دي. همداراز په فرقیزه وجنه هم د دوی په دریځونو کې فرق دی. دغه راز ځینې بیا په هیواد دننه د بدامنۍ تور په بهرنیو قوتونو لګوي، خو د مقاله لیکونکي په خبره چې کله په هیواد دننه مشران له یو بل سره په شخړو بوخت وي نو بهرني قوتونه په اسانه له هغې ګټه پورته کولی شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوسم. د زیمبابوې د کرکټ ټیم د پاکستان د دورې په اړه درته یو رپورت دروو چې پاکستان کې د شپږو کالو په موده کې هیڅ نړیوال کرکټ ټیم دغلته نه ورغلی. زیمبابوې نن دغلته ورسېدل او دوی به دوه ټي ټوینټي یا شل ورځ میچونه او درې یو ورځني میچونه دغلته کوي. زموږ همکار رابع اکرم خان یې نور تفصیل درته وایي.
د زیمبابوې د کرکټ لوبډلې هرکلی د پاکستان کرکټ بورډ او د پنجاب صوبی حکومت اعلی چارواکو وکړو. د لاهور په ایرپورټ مطبوعاتو سره په خبرو کې د پنجاب صوبی داخله وزیر شجاع خانزاده وینا وه چې زیمبابوې لوبغاړو ته سخت سکیورټي ورکړې شوې ده او پولیسو په شمول رینجرز به هم د دوی حفاظت کوي. د هیله څرګنده کړه چې نور ټیمونه به هم پاکستان ته لوبې له راځي. ده وویل د امنیت لپاره انتظامات ډېر ښه دي. د کرکټ بحالې لپاره چې موږ کم سوچ د شپږو کالو راسي کولو هغه حقیقت جوړ شو. هم په دې موقع د پاکستان کرکټ بورډ چارواکي سبحان احمد مطبوعات ته وویل چې د سکیورټي انتظاماتو نه مطمئنه دي او د دې دورې نه به پاکستان په اړه تاثر بدل شي.
امید کرتے ہیں کہ یہ ٹور کامیاب رہے گا اور اس کی وجہ سے ہمارے ملک کے
امید کہو چې دا دوره به کامیاب وي او د دې لوجه زمنګ ملک په اړه چې کم یو نظر دی هغه به ډیر بدل شي. د پنجاب صوبی حکومت او پولیسو ډیر ښه انتظامات کړی دي. موږ د دوی ډیره مننه کوو. هغه وی آی پی سہولیات زیمبابوې ټیم ته ورکړي دي او امید لرم چې د دوی دا دوره به خپاتې کیږي.
د ذکر د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ کیدونکو میچونو لپاره د قذافی سټیډیم شاخوا علاقې د سکیورټي په غرض تړل شوي دي. سکیورټي لپاره تقریبا 6000 پولیس اهلکاران به ولاړ وي او د سټیډیم شاخوا علاقو کې سی سی ټی وی کیمرې هم لګېدلې دي. واضح دی کال 2009 کې په سریلنکن ټیم د وسلوالو لخوا حملې نه پس دا د یو ټیسټ ټیم پاکستان ته وړومبې دوره ده. د شپږو کالو په دې موده کې پاکستان کرکټ لوبډلې خپلې ټولې لوبې د متحده عرب اماراتو په میدانونو کړي دي. په دې دوره کې به د دواړو ملکونو ترمنځ دوه شلوریز او درې یو ورځنۍ لوبې کېږي. لومبی شلوریز میچ په 22 مې او دویم به په 23 مې وي او د دې نه پس په 26 یو کم دیشم او په 1 مې به درې ورځنۍ میچونه کېږي. یاد دی وي د کرکټ نړیوال کونسل د سکیورټي صورتحال له وجې خپل چارواکي پاکستان ته د لیږلو نه انکار کړی و، خو ویلي و چې دې میچونو ته به باقاعده سرکاري حیثیت ترلاسه وي.
دا نړۍ عجیبا کیسه انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورز دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.